د طالبانو لخوا د اوربند د ماتېدو اعلان د پښتونخوا د اسمبلۍ د غړو د اعتراضونه د شکیل افریدي د امنیت د ستونزو او د نواز شریف او زرداری د ملاقات پایلې دا د خبرونې مهم موضوعات دي چې لما نجیب عامر سره وای اوري خو په سر کې ورزو منور شاته او د دې غړې خبرونه تي اورو
د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي د سولې د خبرو لپاره دزبندي ډیر اهمیت لري د ملګرو ملتونو استازي د افغانستان د انتخاباتي کمیشنونو د ملاتړ غوښتنه کړې او نن په جنیوا کې امریکا روس او یورپی یونین د یوکرين د بحران په اړه غونډه کوي او اوس د خبرونو تفصيل د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شاه فرمان وای د دزبندۍ نه بغیر د سولې خبرې اترې پر مخ اتلل مشکل دي نوموړي پرون په پیښور کې خبري اعلان ته ویل مرکزی حکومت ته پکار دي چې د دزبندۍ لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي
امن کی خاطر مذاکرات کا ہونا ضروری ہے اور مذاکرات کے لیے جنگ بندی کا ہونا ضروری ہے
د سولے لپار د مذاکرات تو جاری ساتل ډیر اړین وی او د مذاکرات لپار اوربن ضروری وی نو د هغه اندیښنو د لری کول حسب کو چې لمخه طالبان ویلی چې دوی به اوربن ختموي
طالبان نے کہا ہے کہ جنگ بندی مزید نہیں ہے
دا په داسې حال کې دا چې د تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد پرون رسنیو ته ویلي حکومت د دوی په غوښتنو غور نه کوي نو ځکه دوی دزبندي نور نه غځوي نو مولي زیاته کړې چې د دې باوجود به امن مذاکرات جاری ساتي بلخوا پرون مازیګر د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غونډه وشوه چې پکې د وسلواله طالبانو سره د مذاکرات په لړ کې د صوبایي حکومت په کردار بحث وشو په دغه موقع اپوزیشن ګوندونو د سولې لپاره د روانو خبرو اترو په عمل اندېښنې څرګند کړې او زیاته کړه چې په دې کې د پښتونخوا او قبایلی سیمو هغه مشرانو سره مشوره نه کیږي څوک چې ترهګری ډیر ځپلې دي دا غونډه د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه را بلل شوې و د خیبر پښتونخوا حکومت د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې په صوبه کې نازک او امنیتی حالات ته په کتو سره په کار دي چې د ډاکټر شکیل افریدی مقدمه بلې کومې صوبې ته منتقل کړي وزیر اعلی پرویز خټک پرون په پیښور کې د مشال ریډیو سره خبرو کې تایید کړه چې د لړ کې د مرکزی حکومت سره مسلسل رابطه کوي خو هیڅ نتیجه یې نه دا ورکړې
مو خط لیکل د شکیل افریدی باره کې سره دلته کې دا سنسټیو صوبه ده چې دا که چاته شپ شي نو ډیره خبري خو تر اوسه پورې ماته جواب نه راغلی او زه انتظار کوم چې هغه جواب راغلی
داراس پرون په پیښور کې خبري اعلان ته د وینا په وخت د جیل خانه جاتو صوبایي وزیر قاسم خان خټک هم ویل په خیبر پښتونخوا کې وړاندې هم په جیلونو وسلوال بریدونه شوي چې پکې په سلګونو قیدیان خوشی کړی شوي دي د یادونه ورده چې ډاکټر شکیل افریدی په مبینه توګه امریکایي استخباراتي ادارې سره د اسامه بن لادن په لټون کې د مرستې لوجې په 2011 کال کې نیول شوې نو موږ له دا مهال د قبایلی نظام لاندې د وسلوالو ډلو سره د مالی امداد په تور کې قید ده د ملګرو ملتونو خاص استازي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن او د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن د ملاتړ غوښتنه وکړه د یونامل اړخه پرون خبره شوې یو خبر پاڼه وايي یان کوبیش پرون د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن د مشر سیما سمر سره د ملاقات پر مهال د افغانستان د انتخاباتو او بشري حقوقو په اړه خبرې وکړې دوی د انتخاباتو په لړ کې د درغلیو د شفاف سیړنې او د جالي رائے د استلو د ضرورت یادونه هم وکړه بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویاند نور محمد نور پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي د ټولو ولایتونو د انتخاباتو نتیجې مرکز ته رسیدلې دي
د څلور دیرش ولایتو د انتخاباتو د پایلې ورخه د جمهور مرکز ته رسیدلې دي او هلته د پروسس لاندې نو مونږ یوازې هغه د پایلې ورکه یا ریزل شیتونه هغه ورخه چې پکې په ډاګه شوی چې کوم حال کې کوم کاندي څومره راي وړي هغه دلته مرکزی دفتر ته مره انتقال کړی دي
د یادونه ولدا چې د رواني میاشتې په 15 نیټه افغانستان کې د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو لپاره پوره مې انتخابات ترسره شو چې پکې خواوشش په 30% خلکو راي واچولې په نړیواله کچه د دغه انتخاباتو ډیر ستاینه شوه تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ نن بعد امریکا روس یوکرين او یورپی یونین اعلی چارواکي د یوکرين د بحران په اړه د خبرو اترو لپاره یو غونډه کوي په جنیوا کې د نننۍ غونډه په داسې حال کې کیږي چې د یوکرين په مشرقي برخه کې روس په لوه بیلتون پالو یو شمېر سیمو خارونو کې د سرکاري ودانیو کنټرول ترلاسه کړی دی پرون یاغیانو کراماتورسک خار کې د یوکرين شپږ غربند گاډیو د هغې اهلکار نیولې دي جنیوا ته د رسیدلو پر مهال د یوکرین عبوري وزیر خارجه اویل هغه به د روس نه په یوکرین کې د ترهګرو د ملاتړ بندولو او د دې هیواد د پولو نه د روسي ځواکونو د لرې کولو غوښتنه کوي. نوموړي ویل هیواد یې د روس سره خبرو ته تیار دی، خو په دې خبره یې ټینګار وکړ چې د روس په خوخه د یوکرین انتظام چلولو ته نه دی تیار. بلخو د ملګرو ملتونو یو چارواکی ویلي د یوکرین په مشرقي برخه کې روانه نه ارامي د ټول هیواد ثبات د سخت خطر سره مخ کوي. دا سرګندونه پرون په ملګرو ملتونو کې د انساني حقوقو د څانګې مرستیال مشر ایوان سیمونوویک سلامتي کونسل ته د وینا په وخت کړی دی. نوموړي په دغه موقع د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو د څانګې په هغه تازه رپورت خبرې کولې چې د یوکرین حالاتو ته پکې کتنه شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د روس استازي دا رپورت متاسف ګرځولې، خو د امریکا استازي بیا روس د یوکرین د ناارامۍ تر شا په لاس لرلو تورن کړی دی. او بل خبر دا چې د جنوبی کوریا د ساحل سره نږدې په سمندر کې د هغه 290 کسانو د لټون عملیات نن په دویم ورځ هم جاری دي چې د یوې بیړۍ د ډوبېدو له وجې ورک شوې دي. تر دې دمه 190 کسان د اوبو نه راستل شوي چې پکې د 9 کسانو د وژل کېدلو تصدیق شوی دی. په دې بیړۍ کې د اهلکارو په شمول 460 کسان سوار وو چې پرون سهار د جنوبی کوریا د جنوب مغربي ساحل سره نږدې ډوبه شوه. په دې سوارلو کې د یو سکول سباندې 320 کوونکي او استادان شامل دي چې د سکول له اړخه یوې جزیرې ته د سیل لپاره روان وو. چارواکي وایي د دې بیړۍ د ډوبېدل وجوهات نه دي معلوم شوي. د خبرونو پای
دا مشال رادیو دا خبرونه تاسو د منور شان واوریدل. په دې خبري غړې کې وړاندې کوم راپورونه لرو وکښو. پاکستانی طالبانو د حکومت سره کړی اوربند مات کړ. د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي د طالبانو اندېښنې به ختموي. د حکومتي مذاکراتي ډلې یو غړی رستم شاه مومن بیا وایي
نو زما خپل لا ګمان دی چې درې سلو ورځو کې چې هغې سره چې کوم ملاقات که چرته وشو نو هغې به په دې باندې راضي شي چې ډزبندي چې کوم دی دې ته به وسط ورکړي.
د پښتونخوا د اسمبلۍ غړو په صوبایي حکومت سخت ټکونه کړي. د پښتونخوا چارواکي وایي دوی د شکیل افریدی وفاق ته د سپارلو غوښتنه کړې ده.
مونږ بار بار هغې سره رابطه کړې ده، ریکویسټ مو کړه، تحریري ریکویسټ مو کړه. هغې ته مو ویلي چې بای دا د وفاق کوي دي، تاسو کوي دي، دا تاسو والی. خو افسوس چې وفاق اوسه پورې په هغې باندې خاموش ده.
افغان حکومت متحده عرب اماراتو کې د طالبانو تر ایتم شوی استازي آغا جان معتصم لټون کوي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت په دې حڅه کې دی د معتصم آغا جان برخلیک معلوم شي، خو تر اوسه پورې موږ د دې نه زیات معلومات لاسته نه دی راوړی.
د دې سربېره نور راپورونه به هم وي. را سره اوسه. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان وایي د دې باوجود چې تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره خپل اوربند مات کړي، خو دوی به هڅه کوي چې د طالبانو اندېښنې ختم کړي او اوربند وغځیږي. د دې ترڅنګ پرون د خیبر پختونخوا نوی گورنر مهتاب عباسی هم ویلي چې طالبان هم د جنگ له امله سخت اغېزمن شوي دي. په دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اوریدل شي. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو سره به دوی د سولې مذاکراتو ته دوام ورکوي او د هغوی د اندېښنو د لرې کولو هڅې به کوي. د پاکستاني طالبانو لخوا د څلوېښت ورځني اوربند د ختمولو د اعلان نه پس په پاکستاني مطبوعاتو کې او په ولسي کچه هم په پراخ ډول په دې موضوع تبصرې کیږي چې ښایي پښتونخوا او قبایلي سیمو کې به اوس مهال راغلی نسبي امنیتي حالات بیا خراب شي. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان پرون ناوخته په پېښور کې د رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل
امن کی خاطر مذاکرات کا ہونا ضروری ہے اور مذاکرات کے لیے جنگ بندی کا ہونا ضروری ہے.
د سولې لپاره د مذاکراتو جاری ساتل ډیر اړین وي او د مذاکراتو لپاره اوربند ضروری وي. نو د هغو اندېښنو د لرې کولو هڅه به کوو چې له مخې طالبانو ویلي چې دوی به اوربند ختموي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د خیبر پښتونخوا نوی ټاکل شوی گورنر سردار مهتاب عباسی هم ویلي چې طالبان هم له جنګ ستړي او په دې جنگ کې زیات تواني شوي دي.
جو ہمارے ملیٹنٹس اتنے عرصے سے پچھلے 10-12 سال سے وہ جس کیفیت میں ہے ان کی زندگی بھی کو قابل فخر نہیں ہے
دے وائی زمون وسلوال د تیرو لسو دولسو کالو راہسی چکم حالت کی دی دہوئی جون ہم سد ویار قابل نہ دے ہوئی پخپل ہم پوئیگی چی دہوئی خاندانونا او کورنی اڑانی شوی دی او ہگی پیو ڈول راگیر شوی دی کچیری د پاکستان آئین او قانون تا سوک ہم غارگ دی نو زما په فکر هغه ته په ماپی ورکولو کې هیڅ بده خبره نشته
راپور نوای د حکومت سره د طالبانو لخوا د اوربند ماتولو عمده وجه د طالب بندیانو له حکومتي زندانونو څخه نه خوشی کول دي خو سردار مهتاب عباسی تیر ورځ ویلی بیگونه بندیان به خوشی کوي د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان د پاکستان په مرکزی حکومت همغږ کوي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د باور د فضا د جوړولو لپاره د رغنده ګامونه پورته کړي
ته مجھے امید ہے کہ مرکزی حکومت
زهیل لرم چې مرکزی حکومت په هم د طالبانو د دغو تحفظاتو د لری کولو لپاره هڅه وکړي ځکه چې کله د سولې خبره وي نو بیا په کار ده چې د سولې طرف ته یو نو کړی شي
اوس مې امن کی طرف جانا چاہیے
د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربان په موده کې امریکایي ډرون الوتکو هم په قبایلي سیمو خپل بریدونه ودرولي و مورید چې پاکستانی طالبانو له حکومت سره سلوي خورزنه اوربان پای ته ورساو د پاکستان د طالبانو تحریک پر نوې حکومت د دوی غوښتنو ته سم جواب نه دی ویلی دوی له همدې کبله نه غواړي چې د حکومت سره اوربان نور هم غځوي طالبانو په خپل اعلامیه کې پاین حال کې ویلي تیار دي چې په پوره صداقت او جدیت خبرو ته دوام ورکړي خو د پاکستان د مرکچی پلاوی یو غړي رستم شاه مومند مشال لړیو ته ویل چې په راتلونکو ورځو کې به له طالبانو سره خبرې پیل کړي نور تفصیل د اسمت سروان
د طالبانو له لوري د اوربان له پای ته رسولو سره سره د پاکستان د حکومت مرکچی پلاوی هیله لري چې د دواړو خواو ترمنځ به خبري دوام وکړي د طالبانو له تحریک سره د پاکستان د حکومت د مرکچی پلاوی غړي رستم شاه مومند هیله څرګند کړه چې ژر به له طالبانو سره خبري پیل کړي رستم شاه مومند دا څرګندونه وروسته لدی وکړي چې پرون طالبانو اعلان وکړ چې د پاکستان له حکومت سره څلويش ورځې اوربان پای ته رسیدلې ده پاکستانی طالبانو هم دا راز وویل د پاکستان له حکومت سره اوربان رسمن پای ته رسوي خو لا هم حاضر دي چې له حکومت سره خبري وکړي د پاکستانی طالبانو د تحریک ویندوی شاهد الله شاهد وویل دوی نور د اوربان موده نه وشته بي ځکه چې حکومت د خلکو نیولو ته دوام ورکړی او تر 50 زیات کسان چې له طالبانو سره تړلی ول نیولې دي له طالبانو سره په خبرو کې د پاکستان د حکومت د مرکچی ډلې غړي رستم شاه مومند د طالبانو د غوښتنو د یادولو په ترڅ کې وویل چې طالبانو لا هم د خبرو با پرانیستي پریښی دی
د خبرو اترو تکم دروازه د غیب به تساتلې ده هغه وی چې خبرې ترې به هم جاری وي نو زما خپل لا ګمان دی چې درې سلو ورځو کې چې هغه سره چې کوم ملاقات کې چرته وشو نو وخت او د زین اٹک کې خو دل شو ملاقات وشو نو هغه به په دې باندې راضی شي چې اډز بندي چې کوم دی ته به وسط ورکی دی له توسیع ورکی
د پاکستانی طالبانو تحریک د مارچ په لومړۍ نیټه له حکومت سره د وی میاشتې لپاره اوربند اعلان کړ چې وروسته د لسو ورځو په مخه وشت کړ شاهد الله شاهد په یو خبر پانه کې ویلي چې دوی به له دې ټولو مسایلو سره سره په صداقت خبرو ته دوام ورکړي او که په خبرو کې د حکومت له لوري څرګند پرمختګ ولیدل شو طالبان به ضرور مهم ګامونه واخلي د پاکستان حکومت یو شمېر د ټیټي سویې غیر جنگي طالب بنجان خوشی کړل خو طالبان د خپلو سلګونو بنجانو خلاصون غواړي او وایي چې د پاکستان پوځ د افغانستان پولو ته له نږدې قبایلي سیمو ووزي رستم شاه مومند هم د طالبانو د اسیرانو د خوشی کېدو موضوع ته اشاره کوي او وایي چې نور طالبان به هم خوشی شي
هغه چې کوم مسیران پر خودل شوی دي طالبان دا وایي تحریک طالبان دا وایي چې دا زمون خلق نه دی دا خو عام غړي دي دا خو عام چې کوم نه غړي دي زمون چې کوم فرشت دولت ته ورکړي دي دا غي نه باید چې دولت خلق را پری دي نو امید لرو چې هغه کې به لس پنځلس کسان په داس دوه درې ورځو کې خوشی کړی شي
د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې خبري د فبروري په میاشت کې پیل شوې د دوی د خبرو لومړی پړاو به تاوتریخوالو پای ته ورسید
اسمت ساروانو چې راپور وړاندې کوو. د کابینې د قومي سلامتۍ کمیټې نن په اسلام آباد کې غونډه لرله. دغه غونډه پیل شوې ده. په دې غونډه کې مهم حکومتي چارواکي برخه اخلي او ویل کېږي چې په ملک کې د امن او امان په صورتحال باندې خبرې کېږي. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ همکار سراج ظهیر راکوي چې همدا شیبه د ټلیفون په کرخه را سره دی. ګرانه، په دې اړه نور معلومات اوریدونکو سره شریک کړئ.
ډېر مننه نجیب امیر. څنګه چې تاسو ویلې، دا غونډه نن چې وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې پیل شوې وه، هغه دا وخت پای ته رسېدلې ده. او په د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په وینا باندې چې دا غونډه په قومي او کم علاقائي او دفاعي او سلامتي چارې دي په ملک کې او روانه ترهګري ده او نور کوم صورتحال چې دی په هغې باندې د غور دپاره وزیر اعظم دا غونډه رابللې وه. په دې غونډه کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار، دغه شانتې د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید او د خارجه او د قومي سلامتۍ مشیر چې کوم دی وزیر اعظم سرتاج عزیز نه علاوه د پوځ او د عیسائی مشران هم دي کې ګډون لرلو. او په دې چې ملک کم صورتحال دی په دې باندې غور په دې کې وشو. او د دې په حواله هم موږ ته نور معلومات نه دي ترلاسه شوي. موږ لګیا یو د خپل رابطې موږ شروع کړي دي. څنګه چې نور ډیټیل پدې کې نور تفصیل راغلی، هغه به موږ خپل اوریدونکو سره شریکوو.
سراج ظهیر، تاسو معلومات لرئ چې د طالبانو لخوا د اوربند د ماتولو اعلان شو؟ دوی ویلي چې هغه خبرې به روانې وي خو د اوربند د غزول نه دوی انکار کړی. په رسنیو کې داسې څه معلومات خپاره شوي دي چې په دې مهمه غونډه کې آیا په دې موضوع به هم خبرې کېږي چې اوس به د طالبانو سره د خبرو لپاره څه لایحه عمل ته کولی شي؟
جی بالکل نجیب عامر، پر رسنو کې دا خبرې راغلې دي. طالبانو چې کوم د ډز بندۍ یا د جنگ بندۍ اعلان کړی وو، هغه د هغې نیټه پای ته رسېدلې ده. او پر رسنو کې هم د هغوی په حواله راغلي وو چې نور دوی دغه جنگ بندۍ یا کوم دغه چې دی په هغې باندې نور عمل به نه کوي. نو دلته د پاکستان ته ځیکاران او دغه شانتې رسنۍ چې دي، نو د سحر نه په دې باندې لګیا دي چې په دې غونډه کې همدغه د طالبان سره د مذاکرات چې کومې چارې دي او دغه شانتې د دوی د دې اعلان وروستو چې کوم صورتحال دی په هغې باندې به غور کیږي. نو یقینا د پدې باندې به غور کیږي. هم موږ ته لا پخپله چې دغه معلومات نه دي ترلاسه شوي، نو موږ ځکه په دغه باندې څه ونه ویل. حالانکه په ټول د پاکستان پر رسنو کې دا خبره نن په مهمو ټکو کې
ډېره زیاته مننه ګرانه همکار، ستاسو د معلوماتو نه. په راتلونکو خبرونو کې به د دې موضوع نور جزئیات هم اوریدونکو ته وړاندې کو. الته پرون د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خبرې شوې دي او د اسمبلی غړو په دې خبره باندې اعتراض کولو چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کمزورې پالیسۍ له امله طالبانو نفوس ورځ په ورځ زیاتېږي. اوس دوی کولی شي د پیښور سره شاوخوا سیمو کې کلو کې خلکو ته اخطارونه ورکړي. زموږ همکار سره غلام غوث د پیښور نه په دې موضوع راپور کوي.
په دې مهال د قومي وطن پارټۍ پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو وویل چې په مذاکراتي عمل کې د پښتونخوا او قبایلي سیمې پښتانه مشران په اعتماد کې نه دي اغېستل شوي. او د پاکستان پیپلز پارټۍ پارلماني مشر محمد علي شاه باچا په خپل وینا کې وویل چې د مذاکراتو په بهیر کې حکومت پوز او وسلوال په یو بل باور نه لري او د ترهګر فعالیتونو په لړ کې د دریم قوت خبرې هم کیږي. او د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل چې د وسلوالو په فعالیتونو کې قبایلي مشران او قامپرس خلک وجل شوي دي خو په مذاکراتي عمل کې د هغوی سره مشاورت نه دی شوی.
چې دې کومې ټو دا پاور محسوسه کړې چې راځو دا قبایلو مشرانو سره کې چې پوره پوره
او د جمعیت علماء اسلام مفتی سید جانان وویل چې یو طرف ته مذاکرات روان دي او بل خوا ته تیر ورځ د پیښور د چغلپوري یو روغ کلی ته د کلی د خالی کولو لپاره دړکې ورکړې شوې دي.
جناب سپیکر صاحب، د ملکی ایجنسی څه د پاره ده؟ آیا د مو ادارې دومره کمزوري دي؟ د پیښور کې یوې لویې بسې ته خطونه راغلي دي او خطونو کې یو پلای لیدي چې پلاني وخته پورې د علاقه خالی کړی. جناب سپیکر صاحب، حکومت څه شو؟ حکومت نوم د تکلیف شای نشته.
او د عوامي نېشنل ګوند د سوات د سیمې د اسمبلی غړي جعفر شاه وویل چې د سیمې امن د قبایلي علاقې او افغانستان سره تړلې دي او د افغانستان په اړه دوی له مثبت کردار لوبول پکار دي.
تر څو پورې افغانستان کې امن دی، تر څو پورې چې په ښار کې امن دی، زموږ دایي لاسونه هم بېکار دي او پرونه هم بېکار دي. زما په خیال چې موږ د ریالیسټک اپروچ اپناو کړو چې د 2014 نه وروسته ناټو پوسونه هغه واپس کېږي، زموږ د کم کردار پاتې شي، مثبت کردار دې کم پاتې شي، موږ د کم کردار ولوبو چې په ریښتیا کې نور هم لیدنې کېږي.
د اپوزیشن ګوندونو د نیوکو په جواب کې د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاپرمان وویل چې صوبایي حکومت د خپلو ذمہوارونو غافل نه دی، خو په سیمه کې امنیتي حالات د تیرو دیرشو کالونو خراب دي. غلام غوث مشال، ریډیو پېښور.
د مشال راډیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجی،
تاندې هلې
په پاو کم دو بجی،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجی،
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی،
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجی،
د سندرو امیل
په سلور نیمه بجی.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیپلز ګوند له مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري سره ملاقات کړی. دواړو مشرانو ترمنځ ملاقات په داسې وخت کې شوی دی چې ویل کېږي د حکومت او د هیواد د پوځ ترمنځ پر ځینو موضوعاتو اختلافات دي. آیا دا ملاقات په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو او جمهوري ارزښتونو د پیاوړي کېدو معنا لري؟ د دې پوښتنې ځواب تاسو د پامیر ساحل په راپور کې اوریدلی شئ.
د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پیپلز ګوند مشر او له پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري سره ولیدل. په ملاقات کې دواړه مشران پر دې سره سلا شول چې په هیواد کې به د جمهوریت پر حال ساتلو او جمهوري ارزښتونو ته د ودې ورکولو لپاره کار کوي. په غونډه کې دواړو مشرانو وویل چې هیڅ ډول ناجمهوري قوتونو ته د هیواد په چارو کې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي. شنونکي وایي د دواړو مشرانو ترمنځ ملاقات پر داسې وخت شوی دی چې د پاکستان پوځ او حکومت ترمنځ پر نو موضوعاتو اختلافات دي. په دې کې د پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د غداري د مقدمې موضوع تر ټولو مهمه ده. لبلې خوا د دواړو مشرانو ملاقات په داسې حال کې هم شوه دی چې د تحفظ پاکستان قانون په اړه د مسلم لیگ نون په مشرۍ د جوړ حکومت او پیپلز ګوند ترمنځ اختلافات دي. پښتنه ده چې د دواړو ګوندونو پر اختلافاتو سربېره د نواز شریف او آصف زرداري خبرې اترې آیا په پاکستان کې د سیاسي او جمهوري ارزښتونو د پیاوړیتوب معنا لري او کنه. د ډېر اسماعیل خان په ګومل پونتون کې د سیاسياتو استاد عزیز الله خان وای د پاکستان په سیاسي ګوندونو کې پوخواله راغله دي او مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند دا پیغام ورکول غواړي چې د جمهوریت پر حال ساتلو لپاره به دوی لیو بل سره ولاړ وي.
د پاکستان وزیر دفاع او د شیف اف آرمی سٹاف ترمنځ چې سخت خبرې وشولې هغه ترمنځ تلخی وشولا او په دې باندې د نوخره کول تر مخه بیانات راغلل. نو په ځینې لوګو پاکستان کې دا مې شو شکر چې د جمهوریت په خطر ده. نو هغه خطرې پر ضد باندې دا پیغام ورکول غواړي چې که سیاسي ګوندونه تر مخه هر څومره اختلافات وي خو جمهوریت لپاره به یو بل سره مرسته کوي، یو بل سره اتفاق کوي.
د لاهور یونیورسټي اف منیجمنت ساينسز د سیاسياتو استاد ډاکټر رسول بخش رئیس د شریف او زرداري د ملاقات هرکلی کوي او وایي لدې ښکاری چې د اتیا او نویم لسیزو په څیر و سیاسي ګوندونه د جمهوري حکومت کمزوري کول هڅه نه کوي. نو ویل دې سره به په پاکستان کې جمهوري ارزښتونه پیاوړي شي.
موږ ولیدل چې تر دې حکومت مخکې چې د پیپلز ګوند او د هغو د ملګرو حکومت و نو پر هغو له هرې خوا کافي فشار و. خو د اپوزیشن لوی سیاسي ګوند مسلم لیگ نون ورسره یو سو او هغه ټولې منصوبې چې د ځینو کسانو په ذهن کې وي چې جمهوري حکومت په ړنګ کړي ناکامه شوې. همداراز موږ ګورو چې په 1980 او 90 لسیزه کې چې په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ د اختلافاتو او شخړو سیاستو دا کار د هغه بالکل برعکس دی. دا د خوشحالي خبره ده او له دې سره به په پاکستان کې د جمهوریت فرهنګ او جمهوریت ټولنې جوړېدل ممکن شي.
نو چې د شریف او زرداری ملاقات د جمهوریت فرهنګ او ارزښتونو د پیاوړي توب یا قوي کېدو معنی لري، نو آیا د دې معنی دا شوه چې د پاکستان پوز به د هیواد په سیاسي چارو کې لاس وهنه ډډه وکړي او کنه؟ پوهاند ډاکټر رسول بخش رئیس وایي دا نشي ویلی چې پوز به د دواړو ګوندونو له پیغامه اغېزمن شي او کنه.
دا ویل بګران وی چې آیا فوج ته پیغام رسیږي او آیا فوج له دې پیغامه متاثر کیږي او کنه. خو لږ تر لږه دا ده چې د ولس مخې ته، د رسنیو او ټولې نړۍ مخې ته، د دوو لویو سیاسي ګوندونو ترمنځ د جمهوریت په حق کې اتحاد او همغږي یو ښه زیری دی، یو ښه نښه ده.
خو
استاد عزیز الله خان دا باور لري چې د پاکستان پوځ په ښکاره په سیاسي چارو کې د ګوتې وهلو په حالت کې نه دی، خو بیا هم د هیواد په چارو کې واک غواړي.
پاکستان فوج هم نن په دې اپوزیشن کې نه ځکه چې جمهوریت کې آپ سیاست کې لاسوهنه وکړي. دوی د وطن لاسوهنه نشي کولای دې پوزیشن کې نه دي. خو دا ده چې دوی اثر رسوخ غواړي، مطلب دوی هر څومره ممکن وي دوی قابو غواړي، دوی دا نه غواړي چې مکمل کنټرول د لاسه ورکړي.
شنون کې په دې اندې چې د پاکستان پوځ ته نه یوازې سیاسي ګوندونو پیغام ورکړ، بلکې تر دې مخکې مدني ټولنې، رسنۍ او عدلیه هم د هیواد په چارو کې د پوځ د لاسوهنې مخې ته خنډ شوي ول.
فاټا د اصلاحاتو په لور.
په قبایلی سیمو یا فاټا کې اصلاحات څومره ګټور دي؟
دا زموږ د ډېر مودې ارمان دی. د دې فیصلې په نتیجه کې یو غټ بدلون راغلی دی.
دغه اصلاحات څومره عملی شوی دي؟
52% التا د خزو اکثریت ته، تو اوس پورې موتا او ټولو ایجنسیو کې مو خزو ته د ووټ حق نشته.
د فاټا ترنګلې امنیت تر کومه بریده د اصلاحاتو مخه ډبوي؟
زما په نظر باندې خو نن سبا په دې کې مکمل چې کوم دی نو امن دی الحمدلله. اسې بدامنی خو ټول پاکستان کې ده، اسلام آباد کې مشته، پنډۍ کې مشته، دې کې بالکل کې دي شي ممکن ده او زوی مچ حکومت دی وکی.
د دې او نورو پښتنو ځواب فاټا د اصلاحاتو په لور خبرونه کې اوریدای شي. په سلام پښتونخوا خبرونه کې د خالی یا شنبه، نهي یا سه شنبه او زیارت یا پن شنبه پر ورځ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د معتصم آغاجان د موندلو هڅې پیل کړې دي. د طالبانو استازی معتصم آغاجان له څو ورځو راهیسې په عربي متحد اماراتو کې تری تم شوی دی. ټاکل شوی وه چې د سولې د عالي شورا یو پلاوی له معتصم آغاجان سره د خبرو اترو لپاره اماراتو ته لاړ شي، خو مخکې تر دې چې دا سفر وشي آغاجان په عربي متحده اماراتو کې ورک شو. احمد شبر د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لویان احمد شکیب مستغنی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې د معتصم آغاجان د موندلو هڅې چیرته ورسېدې. احمد شکیب مستغنی په ځواب کې وایي
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت شورا او د بهرنیو چارو وزارت او بیتوګه د سولې عالی شورا په همغږۍ سره په دې هڅه کې دی او د متحده عربی اماراتو د دولت د لوړپورو چارواکو سره په تماس کې هڅه کوي چې د معتصم آغاجان برخلیک معلوم شي، خو تر اوسه پورې موږ د دې نه زیات معلومات لاسته نه دی راوړی.
ځینو طالبانو ویلي دي چې معتصم آغاجان په اماراتو کې حکومت په خپل استوګنځي کې نظر بند کړی دی، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
دا خو احتمالي او فرضي خبرې دي، خو په رسمي توګه د متحده عربي اماراتو د دولت لخوا موږ ته کوم معلومات تر اوسه پورې نه دی راکړل شوی چې معتصم آغاجان څرنګه لا درک شوی دی.
مستغنی صاحب، که چیرته په لنډ راتلونکي کې، یعنی فرضاً په یو دوه اونیو کې د معتصم آغاجان درک معلوم نشي، آیا د افغانستان حکومت به بیا هم له یو شمېر نورو طالبانو سره د سولې خبرې په اماراتو کې مخته یوسي؟
دا یو څرګنده خبره ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت په دې باندې هڅه کوي چې د مشروع لارو څخه د سولې خبری اترې په عملی توګه پیل شي، خو بیا هم دا یو احتمالي او فرضي خبره ده چې راتلونکي یو یا دوه اونیو کې د معتصم آغاجان برخلیک معلومیږي یا کنه، خو موږ هیله من یو چې ژر تر ژره د دې برخلیک معلوم شي.
زمونږ غږ د مشال رادیو ناورې د سټوډیو د غړی ستن رورو دولس نیمو بجو ته نږدې کیږي. په پوره دولس نیمو بجو به تاسو د منور شانه د خبرنو لنډیز ووري. تر هغه وروسته به کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شافرمان وایي د ډزبندۍ نه بغیر د سولې خبرې اترې پر مخ تلل ممکن نه ښکاري. نوموړي پرون په پیښور کې خبریالانو ته وویل مرکزي حکومت ته پکار دي چې د ډزبندۍ لپاره سنجیده کوششونه وکړي. بلخوا پرون مازیګر د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلۍ غونډه شوې چې پکې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې د صوبایي حکومت په کردار بحث شوې. په دغه موقع اپوزیشن ګوندونو د سولې لپاره د روانو خبرو اترو په عمل اندېښنې څرګندې کړې. د خیبر پختونخوا حکومت د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې په صوبه کې نازکو امنیتی حالاتو ته په کتو سره پکار دي چې د ډاکټر شکیل افریدی مقدمه بلې کومې صوبې ته منتقله کړي. وزیر اعلی پرویز خټک پرون مشال ریډیو سره خبرو کې تایید کړ چې د لړکی د مرکزی حکومت سره مسلسل رابطې کړي خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې. د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبیش د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن او د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن د ملاتړ غوښتنه کړې. نو موري پرون د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن د مشر سره د ملاقات پر مهال د افغانستان د انتخاباتو او بشري حقوقو په اړه خبرې وکړې. نن با د امریکا، روس، یوکرین او یورپی یونین اعلی چارواکي د یوکرین د بحران په اړه د خبرو اترو لپاره یو غونډه کوي. په جنیوا کې د نننۍ غونډه په داسې حال کې کیږي چې یوکرین په مشرقي برخه کې روس پلو او بیلتون پالو یو شمېر سیمو او خارونو کې د سرکاري ودانیو کنټرول ترلاسه کړی دی. او د جنوبی کوریا د ساحل سره نږدې په سمندر کې د هغه 290 کسانو د لټون عملیات نن په دویم ورځ هم جاري دي چې د یوې بیړۍ د ډوبېدلو له وجې ورک شوي دي. تر دې دمه 109 کسان د اوبو نه راستل شوي چې پکې د 9 کسانو د وژل کېدلو تصدیق شوی دی.
منور شاو چې د دې محل د خبرنو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو د خبرونې په دې برخه کې ورزو اسلام آباد ته او زموږ د همکار سراج ظهیر ناورو چې نن د پاکستان ورځپاڼو په خپلو ادارو کې په کومو موضوعاتو رڼا اچولې.
نن د پیښور نه خبرېدونکي آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی صدر آصف علي زرداري ترمنځ ملاقات ته د پاکستان دانشورانو او تجزیه کارانو ډېر اهمیت ورکولو او که وکتې شي نو واقعي دا ملاقات ډېر د اهمیت وړ هم و، ځکه چې دا وخت حکومت ته یو شمېر مسلې ورپېښې دي. یو طرف ته د طالبانو سره روان مذاکراتي عمل او بل پلو د رښتیو کې د حکومتي غړو لخوا د پوز خلاف بیانونه ورکولو د پوز او حکومت ترمنځ تاوتریخواله رامنځته شوی وو. د ادارې په وینا چې په دې موقع که څه هم د پاکستان پیپلز پارټي لخوا د حکومت په تحفظ پاکستان بل باندې تحفظات مخې ته راغلل، خو بل پلو آصف علي زرداري د حکومت سره د جمهوریت د ودې لپاره د مرستې باور هم ورکړو. د کومې نه چې دا څرګندېږي چې ملک جمهوری ادارې مضبوطې دي او ټول سیاسي ګوندونه د جمهوریت لپاره یو موټی دي. اداریا اخر کې وایي چې لدی سربېره د وزیر اعظم نواز شریف او آصف علي زرداري ملاقات په یو داسې وخت کې وشو چې د نورو مسلو سره سره مالیکل هم په ختمېدو دی. نو خبر دا وی چې حکومت او اپوزیشن په اتفاق سره بجټ هم جوړ کړي او د غریب اولس خیال پکې وساتلې شي، ځکه چې دا وخت اولس د ګرانې له وجې ډېر تنگ دی. نو باید چې حکومت او اپوزیشن د نورو ستونزو هوارولو سره سره دا مسله هم په نظر کې وساتي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د پرویز مشرف په ضد غداری مقدمه کې خصوصي عدالت د بیرستر فاروق نسیم هغه درخواست مسترد کړی دی چې پکې ویل شوی وو هغه ټول خلک چې پکې وزیر اعظم، وفاقي وزیران، سیکرټریان، گورنر پنجاب او نور اهم چارواکي شامل وو چې پرویز مشرف ته د 3 نومبر د اقداماتو مشوره ورکړې وه، باید چې هغه هم دې مقدمه کې شامل کړي شي. درې مخکې لیکي چې عدالت خپل دلیلونو کې ویل چې انکوائری ټیم ته ریکارډ کړی شوی بیانونو کې چا هم نه دی ویلي چې ذکر شوی کسان د پرویز مشرف سره او دا شان دغه غیر آئینی اقدام د په یوازې کړی دی او بل دا چې خصوصي عدالت سره صرف د پرویز مشرف په ضد مقدمه اختیار دی، نو ځکه پکې نور څوک نشي شاملولې. اداریا اخیری کې لیکي د پرویز مشرف مقدمه ډیره اهمه ده او پکار ده چې دا زر تر زره سرته ورسول شي، ځکه چې دا د ملک د مفادو او راتلونکي د تحفظ خبره ده. نو ځکه هر حال کې د دې فیصله زر تر زره کول اوس ضروری ده.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ډان ورځپاڼې په پاکستان کې د مرکزي حکومت او کلدم تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د امن د خبرو اترو او فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د وسلوالو د ګواښونو باوجود د کامیابو انتخاباتو په اړه لیکنې خپرې کړې. د دواړو مقالو مهمې برخې د ګل ایاز ناورو.
ډان ورځپاڼې کې د پاکستان وفاقي حکومت او تر بندیز لاندې وسلوالو طالبانو ترمنځ د امن خبرو اترو کې داسې ښکاري چې حکومت لاره خطا کړي. هر څه د طالبانو په حق کې دي او د هغوی په خوښه روان دي، کچري هغه د جنگ بندي د مودي غزولو خبره وي او که د بندیانو د خوشي کولو. او وسلوالو ته دا هم معلومه ده چې د خبرو بل پړاو لپاره به څرنګه حکومت مصروف وساتي. ورځپاڼې کې د حکومت لخوا د خبرو اترو په اړه تګلاره دا ده چې تر څومره حده پورې ممکنه وي تر هغې د جنگ بندي موده وغزول شي. د دې نه علاوه حکومت وسلوالو طالبانو مخې ته نور شرطونه نه دي ایښي. ورځپاڼې لیکي چې حکومت وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو او د ممکنه راضینامې لپاره دا شرط ایښی دی چې دا به د هیواد د آئین لاندې وي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي د افغانستان ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو کې د 2 میلیون نه زیاتو خلکو د بارانونو، سختو موسمي حالاتو او په ګینټو په قطارونو کې د انتظار کولو وروسته په 6000 نه زیاتو پولینګ مرکزونو کې رای واچولي. افغانانو په دې هیله رای اچولي چې خپل راتلونکي خوندي کړي، چرته چې امن او خوشحالي راوړلو کې به وخت ولګي. مجله لیکي چې د طالبانو د ګواښونو او بریدونو باوجود افغانانو خپل رای وکارولې. د انتخاباتو نه وړاندې وسلوالو طالبانو د انتخاباتو خپلواک کمیشن او پر افغان پولیسو یو شمېر بریدونه وکړل چې مقصد یې دا و چې خلکو کې ویره تر هغه خوره کړي او د دغه هیواد د جمهوریت په لور سفر کې خندان راپورته کړي. د دې ترڅنګ وسلوالو دا هم غوښتل چې په دې موده کې افغانستان کومې لاسته راوړنې کړي هغه په سین لاهو کړي. مجله لیکي چې په انتخاباتو کې څوک یې هم ګټي یا شکست سره مخامخ کیږي، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان ملګري هیوادونو کومې ژمنې کړي هغه به تر څومره حده پورې سرته ورسوي. مجله زیاتوي کچره دغه هیوادونه خپل ژمنې پوره کړي نو افغانستان به یو خود مختاره جمهوریت هیواد په شان په هیواد کې دننه امنیت ولري او هم دغه شان به خپل ګاونډي هیوادونو سره هم په امن کې وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
په یوکرين کې سیاسي بحران روان دی او د ریپورتونو پر اساس اوس د دې بحران لمن د یوکرين جنوب ختیځو سیمو ته خبره شوې ده. په دې هیواد کې ترولسی پاسون وروسته د روسي په مداخله د کریمیا ټاپو وزمې له یوکرين خپل بیلتون اعلان کړ او خلک یې له روسي سره یو ځای شول. دې مسلې په ملګرو ملتونو او زیاتو عربي هیوادونو کې د روسي پر ضد عکس العملونه وپارول. امریکا او یو شمېر غربي هیوادونو پر روسیا تور ولګاوه چې نړیوال قانون او د یوکرين د خاورې بشپړتیا ته د درناوي اصلي طرفو لاندې کړی دی. که څه هم نړیوالو پر یو شمېر روسي او یوکراني چارواکو بندیزونه ولګول، خو ځینې خلک داسې فکر کوي چې اروپایي اتحادیې باید د داسې لاسوهنې په خاطر د روسیې پر ضد جدي عکس العمل څرګند کړی وای. د چک جمهوریت د اوستراوا ښار اوسیدونکي توماش کوماش هم د دې کسانو له ډلې دی. په دې اړه نور جزئیات د رضوان مراد په راپور کې.
په چک جمهوریت کې د یو هوټل مالک په اوکرين کې د روسیې د مداخله په وړاندې د اعتراض څرګندولو لپاره خپل هوټل ته د روسانو پر ورتګ بندیز لګولی دی. د ماسکو پر ضد د اعتراض کوونکي توماش کرچ ماش نومیږي چې نیای اوکرایني و. د چک جمهوریت په اوستراوا ښار کې د بریوني هوټل خاوند دی. توماش کرچ ماش پوهیږي چې د روسیې پر وګړو د بندیز لګول اقتصادي تاوان لري او حتی کېدای شي چې دا کار غیر قانوني وي، خو بیا هم پر خپل پریکړه ولاړ دی. د ازادي راډیو خبریال وای په اوستراوا کې هوټلونه کومه ځانګړتیا نه لري، یوازې د بریوني بوتیک پر دروازه لګیدلې لوحه دا هوټل له نورو بیلوي. په لوحه لیکل شوي له اوکراینا د کریمیا د جلا کولو په خاطر د روسیې د فدراسیون وګړو ته ځای نشو ورکولای او له دې امله معذرت غواړو. توماش د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې پر روسي وګړو د دې لپاره بندیز اعلان کړی چې د مسکو د مداخلې په نتیجه کې کریمیا له اوکراینا جلا شوه، خو چک جمهوریت او په عمومي ډول اروپایي اتحادیې ډېر کمزورې غبرګون څرګند کړ. دا زیاتوي چې د پیښو په وړاندې د ټولنې له بې تفاوتۍ ډک غبرګون مجبور کړ چې په خپله اقدام وکړي او په دې لاره کې د مالي تاوان پروا ونه کړي. خو خبره یوازې د مالي تاوان په زغملو نه خلاصه کیږي، بلکې دا سوال هم شته چې پر روسي سیلانیانو بندیز قانوني اجازه لري او کنه. په چک جمهوریت کې نافذه قوانین هیڅ چاته د ژبې، عمر، جنس، توکم، رنگ او داسې نورو ځانګړتیاو پر اساس د تبعیض اجازه نه ورکوي. په دې هیواد کې د شکایتونو د څارنې اداره وایي چې هوټلونه د خلکو لپاره کار کوي او داسې بندیزونه چې په عام محضر کې یا پر انټرنیټ اعلانېږي تبعیض ګڼل کېدای شي. په قانون کې د توکم یادونه شوې ده، خو دا مسأله چې د یو هیواد د تابعیت پر اساس د خلکو په وړاندې تبعیض څه سزا لري مجهوله پاتې ده. د ازادي راډیو خبریال وای په قانون کې دا موجود ابهام توماش ته د تېښتې لار ورکوي، خو توماش په هر حال کې د خپلې پرېکړې د صحت په اړه شک نه لري.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د جیلخانجات صوبایي وزیر وایي چې پیښور او خیبر پختونخوا د امنیت حواله سره یو حساسه سیمه ده. دوی یواری بیا د مرکزی حکومت نه غوښتنه کوي چې ډاکټر شکیل افریدی مقدمه چې د وفاق ده نو باید په کار ده چې نوموړی د خیبر پختونخوا نه د وفاق د لاندې او یا هم د پنجاب د سوري لاندې کوم زندان ته ولېږدول شي. زموږ همکار شبیر احمدجان له پیښوره راپور لري.
په پیښور کې خبریالانو سره د خبر اترو په وخت د خیبر پختونخوا د جیلخانجاتو صوبایي وزیر قاسم خان خټک وویل چې وړاندې هم خیبر پختونخوا کې د وسلوالو لخوا په جیلونو غټ بریدونه شوي دي او دلته کې د حساسو امنیتي حالاتو له وجې اوس هم دغه جیلونو ته خطر ده، ځکه چې په دې کې د غټه پای قیدیان دي. نو باید وفاقي حکومت د پیښور نه ډاکټر شکیل افریدی او د وفاق یا پنجاب د لاندې چې کوم محفوظ جیلونه دي هلته کې دي منتقل کړي، خو ولې دوی وایي چې ردوی حکومت هم وفاق ته په دې لړ کې خط استول دي خو ولې جواب یې نه دی ورکړی؟
بالکل دا واضح ده، مونږ بار بار هغې سره رابطه کړې ده، ریکویسټ مو کړه، تحریري ریکویسټ مو کړه، هغې ته مو ویلي چې دا د وفاق کې دي، تاسو کې دي، دا تاسو والی. خو افسوس چې وفاق اوسه پورې په هغې باندې خاموش ده، هیڅ قسم ته ریسپانس نشته ده. موږ دا غواړو چې څومره زر نه زر کېدای شي چې دا دی واپس والی.
بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم پرون مشال لیډو ته خپل خبرو کې ویلي وو چې دوی په خپل وفاقي حکومت ته په دې لړ کې خط لیږلې دي چې ډاکټر شکیل افریدی د پیښور نه چرته محفوظ ځای ته منتقل کړي، خو ولې هیڅ جواب نه دی ورکړی شوی؟
مو خط لیکل دي د شکیل افریدی باره کې چې دلته کې دا سنسیټیو صوبه ده، چې دا که چاته شفت شي نو ډیره خبرې، خو تر اوسه پورې ماته جواب نه راغلی او زه انتظار کوم چې هغه جواب راغلی.
د خیبر پختونخوا د صوبایي وزیر جیلخانجات لخوا په خیبر پختونخوا کې جیلونو ته د خطرو په خپل باندې وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې جیلونو ته د خطرو معلومات دوی ته امنیتي او استخباراتي ادارې وخت په وخت ورکوي، ولې کله هم چې داسې څه خبره وي نو دوی به هڅه کوي چې د بنو او د رئیس بلخان غوندې پیښې بیا ونه شي او ټینګ امنیت باوري کړي.
یہ جو انفارمیشن ہے وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں، الرٹس آتی رہتی ہیں تھرو ہمارے ایجنسی سے آتی ہیں، ہم ڈیفینیٹلی اس پہ ایکشن لیتے ہیں جہاں میں آرمی کی ضرورت ہے.
دا چې کوم د جیلونو د امنیت حواله سره معلومات دي زمونږ ایجنسونه وخت په وخت راځي، نو کله هم چې داسې معلومات راشي نو مونږ خامخا خپل ګامونه پورته کوو، چرته چې د پوز ضرورت وي هلته پوز ولیږو. او اوس خو زمونږ ښه تکړه تربیه شوی ایلیټ فورس هم تیار دی، نو راتلونکي دوه څلورو میاشتو کې به مونږ ته د پوز هم ضرورت نه وي بیا، او خپل جیلونه به په خپله محفوظ ساتو.
انشاءالله آرمی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہم نے جیل خانے اور سب کو خود ہم انشاءالله سیف رکھیں گے.
ڈاکٹر شکیل افریدی چې په قبایلی سیمو کې د کاله د مسلوال ډلو سره د پاکستان پوسټ په ضد د مرستو په تور کې نیول شوې دي، پیښور سنټر جیل کې په سخت امنیتي څارنه کې بندي دي، او د دوی د ساتلو په حقله باندې تیر د عوامي نیشنل ګوند صوبایي حکومت هم وفاق او پنجاب ته څو سواري درخواستونه استولي وو، خو له هغوی د دوه د بوتلو نه انکار کړی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
و هم اورېده چې د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي د پاکستان د مرکزی حکومت نه څه غواړي، همدارنګه د بلوچستان حکومت د پاکستان د مرکزی حکومت نه ځینې غوښتنې لري. د بلوچستان صوبایي حکومت وایي په دغه صوبه کې پر مسافر وړونکو ګاډو، اورګاډو او د بجلی پستنو، همدارنګه په نورو سرکاري ودانیو باندې د وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره به د پاکستان له مرکزی حکومت د ملیشه ځواکونو اضافي نفری غواړي تر څو کولای شي چې د ورته بریدونو مخنیوی وشي. زموږ همکار خدای نور ناصر له کوټې نه نور حال راکوي.
د بلوچستان صوبایي حکومت تر هغه وروسته چې د دغې صوبې په بیلابیلو سیمو کې پر اورګاډو د بجلی پرستنو، امنیتي سرتیرو او سرکاري ودانیو بریدونه زیات شوي، وایي په پام کې لري چې د پاکستان له مرکزی حکومت به د ملیشا سرتیرو اضافي وینګز یا څانګې وغواړي. دا خبرې د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټري اسد ګیلانی د چهارشنبې په ورځ له مشال راډیو سره په خبرو کې کړې. د ګیلانی په خبره په صوبا کې د پولیسو، لیویزو او نورو امنیتي سرتیرو په پرتله اف سی یا ملیشا ځواکونو ښه امنیت ساتلی، خو وایي د دغه سرتیرو د کمبوت له امله بیا هم وقت نا وقت د نا امنی پیش رامسته کیږي.
ہماری جو فرنٹیئر کور ہے وہ اس وقت بڑا اچھا کام کر رہی ہے. ہم کوشش کر
مج ملیشا ځواکونه دا وخت ډیر شکار کوي. مج هڅه کوي چې د دې ځواکونو شمیر نور هم زیات کړو. په دې لړ کې زموږ د پاکستان د کورنیو چارو له وزارت سره خبرې روانې دي، ځکه چې موږ دا غواړو چې موږ د امنیت وضع ښه کړو. او دلته چې په سرکاري ودانیو بریدونه کیږي، بېګنا خلک وژل کیږي او په اورګاډو بریدونه کیږي، د دې بریدونو مخنیوي وکړو.
ان حملوں کو روکیں.
د اسد ګیلانی په خبره ملیشا ځواکونه چې دا وخت د ایران او افغانستان له پولو سره سره ځننه په صوبا کې د امنیت لپاره ګمارل سوي، کیا په شمیر کې زیاتوب وسینو د ناامنۍ په پیښو کې به څو چنده کموالی وسی. د کورنیو چارو سیکرټری اسد ګیلانی وایي د دوی حکومت دا پریکړه تر هغه وروسته کړې چې په دې وروستیو کې د صوبې په بیل بیل سیمو کې پر مسافر اورګاډو د وسلوالو لخوا بریدونه سوي او یو شمیر کسان یې وژلي او ټپیان کړي دي. د ملیشا ځواکونو د زیاتوب غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې په دغه صوبه کې ډیری بلوڅ ملتپال بیا په دغه ځواکونو د دوی د ځوانانو د ترایتم کېدو او وروسته یې د خراب سویو مړیو غورځولو تور پورې کوي، او بیا هم د ځواکونو د زیاتوب دا غوښتنه د دوی پر ضد د نویو عملیاتو پلان بللی. ملیشا ځواکونه چې دا وخت یې په بلوچستان کې شمیر د 500 په شاوخوا کې دی، ټول 850 وینګز یا څانګې لري چې 22 هغه یې د ایران او افغانستان پر پوله، 15 څانګې یې ځننه په صوبه کې د ټینګ امنیت په موخه ګمارل سوي او 21 وینګز یې په صوبه کې د پرمختګ په بیلابیلو پروژو د امنیت ساتنې لپاره ګمارل سوي دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کواټا.
د یو غیر سرکاري تنظیم لخوا پرون په اسلام آباد کې یو غونډه وشوه. په دغه صورت کې ویل شو چې په پاکستان کې 2.5 کروڑ پورې ماشومان سکولونو ته نه ځي، او هغه ماشومان چې سکولونو ته نه ځي ګڼي چې سکول یو ستړی کوونکی ځای دی، او دا ځکه چې د پاکستان تعلیمي نظام کې ډېرې خامیانې موجودې دي. زموږ همکار احمد الله چې دغه غونډې ته ورغلی و دا راپور را لېږلې.
یو غیر سرکاری تنظیم وایي چې پاکستان کې 2.5 کروڑ ماشومان سکولونو ته نه ځي. غیر سرکاری تنظیم پاکستان انوویشن فاؤنډیشن د الف اعلان په مرسته د شروع په ورځ د یوې دستوري تابعیا وکړه. په دستور کې ګډونوالو وویل چې پاکستان کې دا وخت د 15 کالو نه تر 14 کالو پورې د ماشومانو شمیره 15.6 کروڑ ده، چې پکې 2.8 کروڑ پورې ماشومان سکولونو ته ځي او 2.5 کروڑ ماشومان سکولونو ته نه ځي. په دستور کې وویل شو چې سن صوبی وروستو په خیبر پختونخوا کې د ټولو زیات 1.3 سکولونه چې په کاغذونو کې خو موجود دي خو په ځمکه وجود نه لري، او 1% داسې سکولونه دي چې په یوه کمره مشتمل دي. د دستوري په حق لا د یاد شوی ادارې مشر اتر اسامه مشال ریډیو ته وویل،
اس ملک میں جو 25 ملین بچے سکولز کے اندر نہیں ہیں اور
پدی ملک کی چیکم 25 ملین ماشومان سکولونو تا نزی، او چیکم ماشومان سکولونو ته زی نو هغوی دا گنی چی سکول یو ستړی کون کې زائد دی. نو د داسې ماشومانو لپاره پدی ملک کی د تعلیم معیار ښه کول او کوم ماشومان چې سکول ته نزی هغوی سکول ته دراوستو لپاره موږ دا پروگرام شروع کړی دی. بدمرغی سره زموږ په ملک کی تعلیم ته توجه نور کړی کیږي. حکومت خو تعلیم په حق له خبرې کوي خو نور له بجټ مختص کوي او نور څه ګامونه پورته کوي. نو د دې پروګرام د لارې موږ اولس ته دا ویل غواړو چې زموږ ملک کې 80% نه زیات ماشومان سکول ته نه ځي، او که موږ د دې لپاره څه ونه کړل نو راتلونکي کې به دوی د تیرو سره مخ شي.
په دستور کې ګډون کوونکي تعلیمي ماهر یحیا فاروقی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت له پکار دي چې سکولونو جوړولو سره سره دې سکولونو ته نه تلونکي ماشومانو ته د نورو لارو نه تعلیم ورکړي.
جو 2.5 کروڑ بچے جو اسکول نہیں جاتے ان کے لیے ہمیں کم از کم 1 لاکھ اسکول چاہیے.
2.5 کروڑ معشومان کی اسکولوں تا نزی ہوئی لپارا منت 1 لاکھ اسکولوں پکار دی، اور حکومت بھی لپارا اسکولوں جوڑول شروع ہم کڑی نو دیر کلون بپری لگی. نو زوائم چی ددی اسکولوں دا جوڑے دو پورے پکار دی چی حکومت پا یو بلا منصوبہ کار شروع کڑی، اور حقا دا چی پا کم موسیموں کی اسکولوں نشتا نو حقل تا دی حکومت دا مختلف غیر سرکاری اداروں پا مرستا معشومان تا د پروجیکټرو د لارې سبق خودل شروع کړی. نو زګړم چې راتلونکي 5 کالو کې به په ملک کې یو هم ماشوم بے د تعلیم پاتې نشي.
په دې موقع یوې بلې تعلیمي ماهرې رابعه غریب مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د ناخواندګۍ شرح د خطرناک حد پورې زیاته ده. حکومت لا په هنګامي بنیادونو ګامونه پورته کول پکار دي.
د ریټ اف الليټرسي جو هماري یہاں ہے وہ بہت بہت خطرناک ہے
زمن پمل کی دنا خواندگی شرح ڈیرا خطرناک ادا کا پاکستان پراتلون کی شل پنجوش کالو کی اکواڑی چمک نہ ناخواندگی ختم کری نو دا اس نوالا پا ہنگامی بنیادوں گامونا پورتکول پکار دی کا کمو سمو کی اسکولوں نشتن پر اسکولوں جوڑا دی کار شروع کری خور سر دے دا غزے معشمانو تا پا نور طریقو سبق خود شروع کری
پا دستور کی گڑن کون کو پا حکومت زور راولو چی نہ صرف دے پا بجٹ کے دا تعلیم لپارا پیسے زیادی کری بلکہ ہاغا معشمان چی اسکولوں تا نزی دا غوی دا ترغیب دا پارا دے وظیفے ہم شروع کری احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
بیا هم د تعلیم پاړه راپور لرو خو د خیبر پختونخوا نه د خیبر پختونخوا حکومت په ټوله صوبه کې د سرکاري سکولونو او په دغه سکولونو کې د استادانو او د غوی د کارکردګۍ د سارنې لپاره د مانیټرینګ نظام پایل کو چې د موبایل او انټرنیټ د لارې به د استادانو حاضري او د سکول نور معلومات ترسره کولی شي د پیښور په یو مقامي هوټل کې په دې هکله یو دستوره شوی و چې زموږ همکار شبیر احمد جان هم ورته ورغلی او دا راپور را لېږلی
پیښور کې د چرشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د صوبې سرکاري سکولونو د سارن لپاره یو انډیپندنت مانیټری ریجیم یونټ په نوم باندې د یو نوی پروجیکټ پرانستو کړه چې پکې د دوی په وینا د دې لپاره د شپږ سو کسانو عمله یا مانیټرز برتی کړی شوی دی او د دوی په ذریعه به د صوبې د هر یو سرکاري سکول په خپله معلومات ترلاسه کوي او سارنه به کوي د دغه پروجیکټ د پرانستو ورستو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشال لیډو ته په دې خپل ویل
دا مانیټرینګ یونټ جوړون مقصد صرف دا چې موږ ته دې صبح کې دا معلومات ترنه پورې نو چې موږ سمره سکول نه دي کم بند دي کولاو دي ټیچر سمره دي ابسنت سمره دي سټوډنټ سمره دي سمره ابسنت دي دا یو مانیټرینګ سیستم جوړ شو موږ ته ټول انفارمیشن دې صبح اوس ملاو شو چې سمره ټیچر نشته سمره سټوډنټ کمې دي سمره مسنګ فیسیلټیز دي هغه مانیټرینګ وشلو او دا به تھرو آؤٹ دا ایئر لګي ټیچر بچي کوي دي حاضری بچي کوي او سره بیا موږ ډپارټمنټ ګلوبل فورس جوړو چې هغه په ایکشن شروع کړي ان شاء الله یو پارټ یې وشلو او دویم پارټ کې ان شاء الله تعالی دوه درې میاشتې کې به تاسو وګورئ چې باندې ایکشن شروع شي او دا سمه غیر حاضری دا دبم کم شي او د سټوډنټس کم حاضری دا زیات شي
نو ولې زیات کړه چې په خیبر پښتونخوا کې د خراب سکولونو بیا ودانو او نوې سکولونو جوړولو لپاره هم دوی د کنستراکټ سکول په نوم باندې یو نوې منصوبه شروع کړې ده چې تر مخه به په ټوله صوبه کې نوې سرکاري پرایمري او د رنګ های سکولونه جوړول شي په دغه دستوره کې ګډون کوونکي د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر عطیف خان وویل چې د دې نظام سره به هوس تعلیمي نظام نور هم ښه شي او کم کسان چې کار کوي او کم نه کوي هغه به هم پګوتشي
تاسو دا خبره کوم چې دا کم داسې خلک دي چې اغي پل صحیح کار کوي دا غي د پاره خو وخره روان دي او چې کم خلک داسې دي چې اغي کار نه کوي او د دې غریب قوم تنخواه خلی او اغي حساب سره چې دا کوم ډیوټي دا نه کوي دا غي د پاره بد وخره روان دي خامخا چې کم سړی دي کغه هر څوک دي هغه به په کار دا چې کم دا غي ډیوټي دا کم چې هغه تنخواه خلی هغه کار به ان شاء الله تعالی خامخا کوي
دا خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د تعلیم نظام ښه کول لپاره بیړني حالات نافذ کړی دي او د لړکی دوی پک اتیا ارب روپے بجٹ هم اعلان کړی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د چهارشنبه په ورځ د خوست ښار څخه تر کاروان سرای پورې د غزیدلې سړک د کریډ کولو چارې پیل شوې نوموړی سړک د ټولګټو چارو وزارت د پرمختیایي بودیجې څخه د نږدې 6 میلیون افغانۍ په لګښت د اتو میاشتو په موده کې پخېږي او د خوست 15 ولسوالۍ د ښار سره نښلوي په دې حق لپامو کې د خوست نه د نجیب الله لو خیل را لګلې رپورټ
خوست والی عبدالجبار نعیمی د سړک د کار د پیلولو په مراسمو کې وویل چې دا سړک که څه هم ډېر اوږدوالی نه لري خو د خوست 15 ولسوالۍ ځاځي میدان باک صبري تریزي لکن او نور لوی وړ قومونه د خار سره نښلوي
تقریبا ټول به څلور کیلومتره شاوخوا سړک ولې د دې اهمیت به حد ذات دا د خوست دوه برخې سره وصل کوي د نن دغه پروژې لګښت 950 میلیونه اتلک افغانۍ د دې سړک څوار لس متر عرض دی څلور کیلومتره طول دی پاته مېش کې دی پروژې ختمېږي
د فواید امیر رئیس مامور شاول چې نوموړی سړک څو کال وړاندې د ولایتي بیارغونی ټیم جوړ کړی و خو دا چې کوچنی و او د خار او نږدې سیمو اوبه پرې راتلې نو سړک په بشپړ ډول ویجاړ کړ هغه خلکو ته وویل چې چیرې د سړکونو په ساتلو کې همکاري ونی کی نو دا سړکونه بیا خرابېږي
اخیری خوښ ده چې د سړک په ساتلو کې زموږ سره د خلکو همکاري به باید زیات وي او که خلک همکاري همکاری ونه کی زمون سرک بیا خرابیږي.
قومي مشر خان عبدالقیم خان ګډونوالو ته ویل په سړکونو امنیتی ادارې په ځانګړي ډول پولیس هر ورځ تګوراته کوي. که کوم ځای کې ویني چې د ځمکې سره نږدې په سړک اوبه راځي، نو پولیس باید د ځمکې څښتن او دهقان دې ته اړ کړي چې سړک څخه اوبه وغړوي، ځکه پوخ سړک د اوبو څخه ډېر ژر خرابیږي. د یادونې وړ ده په خوست کې ولسوالیو او اطرافي سیمو ته په یاد ولایت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولایتي بیا رغونې ټیم او ځینو ځایونو کې هم په خپله د حکومت لخوا ټول 280 کیلومتره سړکونه پاخه شوي چې د ساتنې او څارنې بهیرې خورا کمزوری بلل کیږي. خلک اندېښنه لري که چېرې د یادو سړکونو منظمه څارنه او ساتنه ونه شي، نو ښایي تر ډېره ونه پایېږي. نجیب الالوخیل، مشال رادیو، خوست.
مشال رادیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د موبایل انټرنیټ 3G او 4G ټکنالوژي د اجازه نامو خرڅولو لپاره د اپریل 28 نیټه ټاکل شوې ده، او حکومت تمه لري چې په دې لړ کې به د 2 ارب امریکایي ډالرو پانګونه ترلاسه کړي. خو د ګل د ورځې د خرابې بولې پر اساس اوس اټکل کیږي چې لا 350 میلیونه ډالرو به زیاتې پیسې ترلاسه نه شي کړی. په دې اړه نور معلومات تاسو ته په امیر ساحل وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي په داسې وخت کې چې په پاکستان کې اقتصادي او مالی وضع ښه نه ده، د دې هیواد حکومت خایي اړ شي چې د موبایل ټلیفون انټرنیټ 3G او 4G ټکنالوژي لپاره په خپل پیسې برابر کړي. لوګ دې مودې راهیسې حکومت هڅه کوي چې د 3G ټکنالوژي اجازهتنامې خرڅ کړي. اوس حکومت اراده لري چې دا اجازهتنامې د اپریل پر 28 خرڅ کړي. حکومت تمه لري چې له دې کار سره به تر 2 ارب امریکایي ډالرو پورې پانګونه ترلاسه کړي. خو د دوشنبه ورځې په بولې کې پانګوالو کمه لیوالتیا وښوده، او اټکل کېږي چې د اجازهتنامو په بولې کې ښایي حکومت یوازې 850 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي دي چې د مالی چارو وزیر اسحاق ډار تر دې هده غوسه دی چې غواړي بولی منسوخه کړي، ځکه چې دوی د اجازهتنامو له خرڅولو د خپلې خوښې پانګونه نشي ترلاسه کولی. پاکستان په سیمه کې یوازینی لوی هیواد دی چې تر اوسه 3G ټکنالوژي نه لري. رویټرز خبری ایجنسی لیکي جنگ ځپلی افغانستان په 2012 زیږدیز کال کې دا ټکنالوژي خپل کړه. د پاکستان مخابراتو اداره وایي د دې هیواد آبادی شاوخوا 180 میلیونه ده، او په هغه هیواد کې 122 میلیونه خلک موبایل فون کاروي. په فبروري کې د پاکستان مالیه وزیر اسحاق ډار اټکل کړی و چې که دوی د 3G ټکنالوژي اجازهتنامه خرڅ کړي، نو تر 2 ارب ډالرو، او که د 4G ټکنالوژي اجازهتنامه خرڅ کړي، نو تر 4 یا 15 ارب امریکایي ډالر به ترلاسه کړي. تمه وه چې له دې بولې سره به د پاکستان ناخالصه اقتصادي تولید یا GDP تر 8 ارب امریکایي ډالر ورلوړ شي، او له دې کار سره به شاوخوا 9 لک کسانو ته کاري موقع برابر شي. خو د دوشنبه پر ورځ 4 بجې چې بولی پای ته ورسېده، نو په پاکستان کې د موبایل ټلیفون خدماتو په ورکوونکو 500 شرکتونو کې 4 خپلې بولې لګولې وې، او هیڅ نوې کمپنۍ په دې بولې کې دلچسپي نه وښودلې. 3G ټکنالوژي په موبایل ټلیفون کې تیز انټرنیټ ورکوي، او استعمالوونکي یې په اسانه او ژر وپاڼې ویډیوګانې او سندرې لیدلی او اوریدای شي. دا مهال په پاکستان کې په موبایل ټلیفونونو کې د ایج ټکنالوژۍ په واسطه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري.
د همدې راپور سره د راپورونو لمن رنګاړو. په اخره کې تاسو د رامین آتش په واس کې سندره واورئ. خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. الله پامان.
کچھ بدا مان دے تو بل بلا سبا کچھ بدا مان دے تو بل بلا اوچھے نارو نو لگے اڑما سبا کچھ بدا مان دے تو بل بلا سبا کچھ بدا مان دے تو بل بلا رش سبا کچھ بدا مان دے تو بل بلا
مینا زما دا او خوبستان دی کوینا سبا کوچ پدا مان دے تورا بلبل او چنارو نو لگے اڑما سبا کوچ پدا مان دے تورا بلبل سبا کوچ پدا مان دے تورا بلبل کار رانز سبا کوچ پدا مان دے تورا بلبل ندے داروشتنے دے حال وائلے شم